محمد صالح مسپاروم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. صالح صاحب بفرمایید.
ډیره مننه سلطان سرور تاسو ستړي مسی د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام د خبرونه تر نوه بجو ده. په راپورونه کې اوري چې افغان حکومت د مرستندوی هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو غونډې ته تیاری نیسي. نور مطالب روس معرفي کیږي نن د شنبه د بجی اسمبلې دویمه د اگست میاشتې څلورویشتمه پیل کې له محمد قسیم سولمل نه خبرونه اوري.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش د تیاري کار پای ته رسېدلی. د افغانستان د ملي تدارکاتو کمیټه وایي د 1.8 میلیارد افغانۍ په لګښت یې تر 12 زیات تړونونه تایید کړي. او پاکستان وایي د افغانستان له خاورې د سختدریځو وسلوالو د ډزو په پایله کې 4 پاکستاني سرتېري وژل شوي دي. هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د الکترونیکی تذکرو د ویش ته تیاری کار پای ته رسیدلی، خو دغه تذکرو ویش په دغه ولسمشر له حکم سره سم پیل سي. دغه وزارت د ویاند نصرت رحیمی په وینا ولسمشر غواړي لمړی له نو تذکرو سره اړوندې ستونزې هواري کړي، بیا د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر پیل کړي. د چارواکو په وینا د برېښنایي تذکرو ویش هغه مهال وځنډول سو چې ولسمشر محمد اشرف غنی د تذکرو د تخنیکی برخې د بررسۍ د پلاوي له راپور وروسته وویل چې ګڼ شمېر تخنیکي ستونزې اوس همسته او کله چې مشکلات حل سي په یو بل مناسب وخت کې به د تذکرو ویش پیل سي. تر دې مخکې اجرایي ریاست ویلي و چې د دوو اونۍ دننه به د برېښنایي تذکرو ویش پیل سي. د برېښنایي تذکرو د ویش پروژه د کورنیو چارو وزارت او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پر مخ وړي. د دې پروژې قرارداد 15 کاله مخکې لاسلیک شوی و. د افغانستان د ملي تدارکاتو کمیټه وایي د 1.8 میلیارد افغانۍ په لګښت یې تر 12 زیات تړونونه تایید کړي او تر 6 زیات بیلابیل شرکتونه یې لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د دې کمیټې د ستراتیژۍ سلاکار سهیل کاکړ ازادي راډیو ته وویل د دفاع وزارت د تیلو د تړونونو په اړه اوس هم پلټنې روانې دي.
تقریبا 8 میلیارد و 300 میلیونه افغانۍ سپماوي شوې ده په قراردادونه کې. یو قراردادونه د وزارت دفاع د تیلو قرارداد او د ریلګارد پټلې قرارداد او بل د حج قرارداد دي چې ما سپماوي شوې ده.
شغله ککړوي په پرونی غونډه کې چې پارک د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ تر سره سو ده د دفاع وزارت پر یوازې یو قرارداد خبري وسوي. د ملي تدارکاتو کمیسیون په غونډه کې د غرض د تجهیزاتو د چمتلې ساحې د برښنا سبسټیشن د جوړښت او پراختیا په ننګرهار ولایت کې په نشي توکو د روښتو کسانو لپاره د کمپلیکس جوړولو د مرکز د لیلو او د کادری روښتونونو د ایاشوي موادو برابرولو او د 203 میوان قلوردو ایاشاو یو لړ نور موارد باندې بحثونه وسول. د کابل او لوګر ترمنځ نوې لوی لار د ترافیکو پر مخ پرانستل سو. د لارې امنیتي ساتنه د ملي دفاع وزارت د لوی لارو د ساتنې د لوا پر غاړه ده. د دې لارې له جوړېدو سره شاید ازر ولسوالۍ امنیت پوره د ډاټ ورسي. د غلارو د کابل له خاک جبر ولسوالۍ څخه د لوګر تر ازر ولسوالۍ پرې تللې ده. پاکستان وایي د افغانستان له خاورې د سختدریځو وسلوالو د ډزو په پایله کې 4 پاکستانی سرتېري وژل شوی دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې په وینا پرون د افغانستان له لوري پر ډیورنډ کرښه د درنو وسلو په حمله کې د پاکستان 4 سرتېري وژل شوی او 4 نور ټپیان شوی دي. اعلامیه وایي چې په ځوابي اقداماتو کې د پاکستان پوځیانو د وسلوالو دغه ډله له منځه یووړه. افغانستان په دې وروستیو کې ویلي چې پاکستان د خو افغان طالبانو په وړاندې چې په دې هیواد کې خوندي ځایونه لري جدي اقدام نه دی کړی. افغان حکومت وایي چې افغان وسلوال طالبان په پاکستان کې په ښکاره توګه غونډي جوړوي، خو پاکستان دا ادعا ردوي او وایي دا غونډي د افغانستان په خاوره کې دننه کیږي. له طالبانو سره د سولې د خبرو لړۍ هغه وخت وځنډول سو چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې خبر تایید سو او په کابل کې خونړۍ حمله پیل سوې. د امریکا دفاع وزارت وایي د جاپان د پلازمینې توکیو نه بهر د امریکا د پوځ په یو نظامي اډه کې 14 سوې ده. د امریکا د دفاع وزارت وایند ویل چې د اور وژنې وسایط هڅه کوي د اور د خپرېدو مخه ونیسي. سرچینه وایي 14 چې علت معلوم نه دی تیر شپه ناوخته د توکیو د جنوب ختیځ په 40 کیلومتري ساګا میهارا سیمه کې سوي ده. معلومونه ده په پیښه کې به امریکایي پوځیانو ته هم ځاني زیان رسیدلی وي او که څنګه. په پام کې ده د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د بحث لپاره د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو نن د فرانسې او جرمني له مشرانو سره په برلین کې وګوري. پروشینکو د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به په ګډه د منسک د اوربند موافقې د عملي کېدو پر لارو چارو هم خبرې وکړي. درې واړه مشران به تر دې کتنې وروسته په یوه خبري کنفرانس کې هم برخه واخلي. د اوکراین په ختیځ کې په وروستیو کې د ناکرارۍ زیاتېدو د روس پلوه بلتون غوښتونکو او د اوکراین د دولتي ځواکونو ترمنځ د اوربند د موافقې پر عملي کېدو شکونه زیات کړی دي. اوکراین او روسیې پر یو بل د اوکراین د جنوب ختیځ بندري ښار ماریوپول په شاوخوا کې د شخړو تورونه لګولې دي. د 2014 میلادي کال اپریل میاشتې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو له کبله تر 6400 زیات کسان وژل شوي دي. د ایتالیا ساحلی ساتونکو وای په 1380 ساتونو کې تر 4000 زیات پناه غوښتونکو د لیبیا په ساحلو کې د مدیترانې په مرکز کې شخړل سوي دي. د ایتالوي شخړونکو په وینا د پناه غوښتونکو په بادي بیړۍ کې سپارو. د پناه غوښتونکو د شخړلو په عملیات کې چې پکښې ګنچ مېډي ایتالوي نارويژي او آیرلندي بیړۍ شامل وي د تلفاتو په اړه راپور ورکول سوي دي. د پناه غوښتونکو نړیواله اداره وایي تر 2000 زیات کسان سشکل ګنشمیر کسانو ډک بیړۍ کې سپاروه او اروپا ته د رسېدو لپاره پر لارې ژوند له لاسه ورکړی دی. د بشري حقونو مدافعین وایي په منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو کې تشدد د پناه غوښتونکو د شمیر د زیاتوالي یو لامل دی. او د دې مهال روسي خبر ده چې د امریکا د بهرنی چار وزارت له بنده د بلاروس د سیاسي مخالف او د ولسمشري انتخاباتو د پخواني کاندید میکالی ستاتکیویچ او 509 کسانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. د امریکا د بهرنی چار وزارت ویاند جان کربی پروند دغه کسانو خوشی کېدل د بلاروس د خلکو لپاره یو مثبت پرمختګ او له امریکا سره د غیوا د اړیکو د اړیکو پر لار د یو مهم ګام وباله. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګرینی او د دې ټولنې پراختیایي کمشنر جوهانس هان هم پرون په دې اړه اعلامیه خپرې کړې او ویلې دي د اروپای ټولنې او بلاروس ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د مهم پرمختګ دی. د بلاروس سیاسي مخالف ستاتکیویچ تر 15 کلن بند وروسته په ناڅاپي ډول د شنبې په ورځ خوشی سو. د 2010 میلادي کال د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال بندي سوی و چې د هم ورته کاندیدو. د نوموړی په 2011 میلادي کال کې تر هغو ټاکنو وروسته د ګډوډۍ په تنظیم تورن سو او له ده سره 15 نور سیاسي مخالفان هم د شنبې په ورځ خوشی سوي دي. دا تر دې دمه خبرونه
دا زدی رادیو ده. افغان حکومت د مرستندوی هیوادونو د لوړ پړو چارواکو راتلونکي غونډې ته تیاری نیسي. د کورنیو چارو وزارت اندېښنه لري چې ممکن یو شمېر بهرني ادوا چې پخوا یې د افغانستان د طبیعت تذکرې اخیستې وي افغاني پاسپورتونه واخلي. خلک هم وایي د پاسپورت په اخیستو کې ستونزې لري.
راغلم په خپل ولایت پاسپورت جوړ کوم. خپل ولایت کې جوړیږي ډیر په سخته جوړیږي. ډیر وخت ټول کاږي. دوی میاشت درې میاشت باید مرتبه کوي. دلته چې راغلم دلته 500 ورځې مرتبه وخت راکوي.
د ازادي رادیو خبریاله په کابل کې هغه کورنۍ ته ورغلې چې د شنبې ورځ په 14 کې ځینې غړي وژل شوي.
تر کله به د افغانستان په دغه وینو به کړیږي؟ بس دی دغه مشرانو نه دغه تقاضا کوم. دغه خلکو نه چې دا مظلوم ملت باندې ورحمېږي.
په افغانستان کې د اوبو د سرچینو په اړه د ازادي رادیو د ځنګړې لړۍ یو بل برخه په همدې خپرونې کې واوري. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام هم په همدې خپرونې کې درته لرو. افغان حکومت د مرستندوی هیوادونو د لوړ پړو چارواکو راتلونکي غونډې ته تیاری نیسي. افغان حکومت به په دې غونډه کې چې ټاکل شوی ده په نږدې راتلونکي کې جوړه سي د اداري فساد پر وړاندې پر مبارزې، اقتصاد او حکومتوالۍ د پرمختګونو په اړه نړیوالې ټولنې ته معلومات ورکوي. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
په هغه غونډه کې چې پرون غرمه په ارک کې د ولسمشر محمد اشرف غنی تر نظارت لاندې وسوه، له افغانستان سره د مرستندوی هوادونو د غونډې پر اجنډا خبرې وسوې. د دې غونډې تمرکز به چې په نږدې راتلونکي کې ترسره کیږي د افغانستان د اقتصادي سکتور پر پیاوړتیا وي. په پرونی غونډه کې چې په ارک کې وسوه، د مالی ستونزو د افغانستان پر ځان ویسا کېدو، د اقتصاد په پرمختګ کې د خصوصي سکتور د برخې، د حکومتوالۍ په چارو او قضایي سیستم کې د اصلاحاتو او بانکداري د سکتور په اړه خبرې وسوې. د افغانستان د جمهوریت ریاست څخه په خبره سوی اعلامیه کې راغلی چې په پرونی غونډه کې همدارس د قانونو کرنی سوداګری شارې پراختیا او د سیمایز حکومتوالۍ په برخو کې د هغو پیغامونو په باب خبري وسوي چې باید د افغانستان د دولت لخوا مرسته کوونکو هوادونو ته ورکړل شي. د مرستندوی هوادونو غونډه په داسې حال کې کېږي چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه جدي اندېښنې څرګندې کړې دي او غوښتنه یې کړې چې په اړه یې لازم اقدامات وکړي. د افغانستان نوی حکومت له اداري فساد سره مبارزه له خپلو لومړیتوبونو څخه بللې او د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د خپل کار له پیله راهیسې په دې اړه اقدامات هم کړي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اندېښنه څرګندوي چې ممکن ځینې بهرني اتباع چې په خواهی د افغانستان د تابعیت تذکرې اخیستې وي افغاني پاسپورتونه واخلي. د دې وزارت د وین مرستیال وایي د هغې ایراني میرمنې په اړه پلټنې پیل سوي چې ویل سوي افغاني پاسپورت یې اخیستی او په اماراتو کې نیول سوې ده. حمیده هارون عثمان رپورټ لري.
کته هم له دې وړاندې ویل کېدل چې د الکترونیکي پاسپورتونو سیستم ډیر مسون دی او د جال امکان پکې نشته، خو اوس د اندېښنې پیدا شوي چې یو شمېر بهرنیان هم دا پاسپورتونه اخیستلی شي. د اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوي چې یوه ایرانۍ میرمن په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان په الکترونیکي پاسپورت سره ونیول شوه. د کورنیو چارو وزارت وایي ممکن هغه بهرنیان دا پاسپورتونه واخیستلی شي چې د افغانستان د تابعیت تذکرې لري. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې هغه بهرنیان باید مشخص شي چې غواړي افغاني پاسپورتونه واخلي.
100% چیزی که شما اشاره کردید
سل په سلو کې سه چې تاسو ویل په تیرو سو کلونو کې مو د پاسپورت او تذکرو په برخه کې ستونزې درلودي. له تیرو کلونو هم ستونزې پاتې وي، لا اوس هم دا ستونزه لرو. همدا چې دوی یعنی بهرنیان بیرته د تذکرو او پاسپورتونو د اخیستلو لپاره راځي یو ستونزه ده، خو کچاره دغه بهیر نه ناوړه استفاده کړي وي هلته به وپیژندل شي.
پوروستي کلونه کې د افغانستان د پاسپورت په اداره کې اصلاحات د پامړ ګڼل شوی، خو اوس مهال د ایرانۍ خزل خوا د افغاني پاسپورت د اخیستلو مسالې بیا هم په دې اداره کې د اداري فساد د شتون په اړه ګنګوسی راپارولې دي. ویل کیږي چې دغه ایرانۍ میرمن چې هیڅ کله افغانستان ته سفر نه دی کړی، د لویدیز ولایت هرات د پاسپورت له ادارې څخه د $15,500 په بدل کې پاسپورت ترلاسه کړی دی. موږ هڅه وکړه چې دغه موضوع په اړه په کابل کې د کورنیو چارو د وزارت د پاسپورت د ادارې له رئیس سره مرکه وکړو، خو هغه مرکې ته حاضر نه شو. بلخوا د پاسپورت د ادارې یو شمېر کارکوونکي وایي چې په تیرو دوه ورځو کې امنیتي ادارو له لسو څخه زیات هغه کسان نیولي چې غوښتل یې د کمیشنکارانو په وسیله پاسپورتونه ترلاسه کړي. د کورنیو چارو وزارت هم په دغه اداره کې د فساد د شتون مسله نه ردوي او وایي چې ښایي دغه مسله وي، خو دوی د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي دي. د کابل د پاسپورت د ادارې تر مخې د خلکو په کتارونو کې ولاړو یو شمېر کسانو هم ویل چې له دوی څخه مامورینو په ځینو مواردو کې د پیسو غوښتنه کړې ده.
خایی تیت رتبه مامورین پیسی و غواری او رئیس خبر نوی. یو شمیر کسان شتا چه پوزینو کارونو که لخل کورا نامشرو غوختنی کوی.
نیمتولا چکزایی در گزه و دولو سوالی در روزگان در ولایت. راقلنش پخپل ولایت پاسپورت جوار کن پخپل ولایت که جوریش دیر پسخت جوریش دیر وقت طول کاجی دوی میش دره میش بایدی مرتبه کهی. دلت زیرا علم دلتم 15 ورځې مرتبه وقت را کهی. 15 ورځې مرتبه مصرفونه کری دی.
په دې وروستیو کې د هیواد د پاسپورت ادارې تر ټولو بوختې ادارې ګڼل کیږي، ځکه چې په زرهاو خلک هره ورځ دغو ادارو ته د پاسپورت د اخیستلو لپاره ورځي. یو شمېر خلک په دې باور دي چې تر هغو چې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل نه شي، نو دا ناشونی ده چې د بهرنیانو او مشکوکو کسانو په وسیله دي د الکترونیکي پاسپورت د اخیستلو پروسه هم له فساده ډکه نه وي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
افغان امنیتي چارواکي وایي چې بهرنۍ ځواکونو د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق په ملتیا د افغانستان د جنوبي ولایت روزګان په خاص روزګان ولسوالۍ کې هغه شپېته محلي پولیس ژغورلي چې لیوې میاشت راهیسې د وسلوالو کسانو په محاصره کې وه. چارواکي وایي چې په دغو پوځي عملیاتو کې ځینو وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. له کندهار محمد صادق رښتینی نور حاضر کوي. رښتینی صاحب، دغه شپېته محلي پولیس څنګه وژغورل سول؟
سالی صاحب ستاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. موږ چې دلته د چارواکو سره خبرې کړې دي، البته د کندهار د امنیه قمدانۍ د ویان زیادوراني سره، هغه وایي چې شاوخوا شپېته محلي پولیس چې د تېرې یوې میاشتې راهیسې په خاص روزګان ولسوالۍ کې د طالبان لخوا کلا بند و دی وای چې په دې مده کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې هم روانې وې چې بالاخره یو شمېر طالبان په دغه عملیاتو کې ووژل شو او لسګونه نور ټپیان شول خو د ده په وینا امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. زیاد رانی وای چې د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق په مشرۍ د افغان ځانګړو ځواکونو او البته بهرنیو ځواکونو تخنیکي مرسته هم ورسره وه چې عملیات یې ترسره کړه او هغه کله بنسي سیمه ییز پولیس یې وژغورل او د روزګان مرکز ترینکوټ ته ولېږدول. دوی وایي که چیرې دغه عملیات نه وای سوي نو د دې امکان هم و چې د خاص روزګان ولسوالۍ دې سکوت وکړي.
ولې دومره دغه محاصره وځنډېده؟ په هغه وخت کې ولې اقدام نه کېدی؟ چارواکي څه وایي؟
پخپله د محلي پولیسو شالته کلابند و څو ځله د امنیتي چارواکو او دغه راز خبریالان سره چې مشخصا ازادي راډیو ټیم ټلیفونونه کول او همېشه به همدا سوند یادول چې دوی کلابند دي، خوراکي مواد نه لري او وسلې خلاصېږي. خو داسې ویل کېدل چې هلته په روزګار کې امنیتي چارواکي دا امکانات نه لري چې په دغه سیمه کې چې یوه پیچلې او د امنیتي لحاظ د مشکله ډکه سیمه ده هلته دې عملیات وکړي.
محمد صادق رښتینی و په کندهار کې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونې د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر هم دغه سپو د ماشام تر او بجو وروسته اوریدل سي. اوس به نوریاس نوري راته وای چی په نړیوال ورسپونه کې د افغانستان پر سر غلي.
نیویارک ټایمز ورسپونه لیکي په کابل کې په وروسته ځان وژن کې حمله کې د 12 وژل شو کسانو په ډله کې 3 امریکایان شامل دي. د ورسپونه په وینا دغه 3 امریکایان چې د ډاین کورپ نړیوال کمپنۍ غړي وو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د ټیکدارانو په توګه کار کاوه. نیویارک ټایمز لیکي ګمان کېږي چې دا به روان کال په افغانستان کې له هغه مهال وروسته چې د امریکایي ځواکونو ډیره برخه له دې هیواده وتلې ده. یوازې په یوه انفرادي پیښه کې تر ټولو ډیر تلفات و چې امریکایي وګړو ته اوړي. د نیویارک ټایمز په وینا دغه حمله چې د کابل په مرکزی برخه کې وشوه د هغو سترو حملو په سلسله کې یوه ده چې په وروستیو اونیو کې کابل شاهد و. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو یوه ویاند ویلي چې په دغه حمله کې چې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، د دوی یو ملکي ټیکهدار ځای په ځای ووژل شو او دو نورو چې ټپي شوي وو وروسته سا ورکړه. د نیویارک ټایمز په لیکنه داسې ښکاري چې دغه حمله هم لکه د دو اونیو مخکنیو حملو په څیر طالبان حیران کړي دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دغه حمله کې خپل لاس لرل رد کړي دي. د ورسپانې په وینا دا ښایي د وسلوالو طالبانو په مشرتابه کې چې د ملا عمر لمړینې وروسته د هغه د ځای نیولو لپاره د دوی ترمنځ سیالي روانه ده د سرګیچي ښکارندوی وي. د لمل ورسپانې د کاغذ پران د فلم چې د خالد حسیني د کتاب له مخې جوړ شوی لوبغاړي ته د ګواښ په اړه یو مطلب خپور کړی دی. د ورسپانې په وینا احمد خان محمد زاده ته چې په دې فلم کې د حسن رول لوبولی و او اوس ولس کلن دی، د طالبانو ګواښ دې ته اړ کړ چې سویډن ته ځان ورسوي. د فلم په یوه صحنه کې پر نوموړي د یوه بل هلک لخوا جنسي تجاوز کېږي. د ډیلي میل په لیکنه احمد چې د قاچاق وړونکو په مرسته تر سویډن رسیدلی اوس له یوې کورنۍ سره ژوند کوي. د کاغذ پران فلم چې د اوسکار جایزې ته هم نومول شوی د دو افغان هلکانو د ژوند کیسه ده چې له کاغذ پرانۍ سره د زیاتې علاقې په خاطر له کلونو لرې والي وروسته بیرته سره یو ځای کېږي. ډیلي میل د تلګراف د یو مطلب په استناد لیکي احمد چې په دغه فلم کې د کار کولو له درکه 9000 انګلیسي پاوند ترلاسه کړي ادعا کړي چې د فلم پروډوسرانو ورسره ژمنه کړې و چې د جنسي تجاوز صحنه له فلم څخه لرې کوي خو داسې و نه کړل.
د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. خوست د افغانستان د اوبو د سرچینو په اړه د ازادي رادیو د زنګړی لړۍ یو بل برخه.
اوبو ضایعات بې اندازې زیات دي او متاسفانه دغه ټوله
له 2015 نه کله کله وایي چې 2005 نه وروسته دنیا ډیپلوماسي اوبو ته یې نه وي.
له ازادي رادیو د افغانستان د اوبو په اړه یو لړ پروګرامونه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو خپرېږي.
د اکشن ایډ په نوم په بریتانیا کې مشته نړیواله مؤسسه وایي چې په نړۍ کې 1.2 میلیارد کسانو ته پاکې اوبه نه رسیږي، او افغانستان هغه هیواد دی چې 80% کې خلک یې د څښلو پاکې اوبه نه لري. د دغه اوبو په اړه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز 5 کاله مخکې یو کنفرانس جوړ کړ او دا موضوع یې وڅېړله. د دې مرکز پخوانی مشر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کې سره له دې چې موږ د روانو خوږو اوبو د پای زیرمې لرو او کولای شو حتی نړۍ ته د خوږو او رڼو اوبو یو لوی مقدار د څښاک لپاره صادر کړو، موږ له بده مرغه په خپله له اوبو څخه د اسانې روغتیایي استفادې ډېر مشکلات لرو. روغتیایي راپورونه ښیي چې په افغانستان کې د ناروغیو یوه لویه برخه د ناسمو او ناپاکو اوبو د څښلو له امله پیدا کېږي.
ګڼ افغانان د سیندونو، ویالو او چینو هغه اوبه څښي چې ډېر کله ناپاکې وي. هغه چینې چې پاکې وي او د هغو څاګانو اوبه چې د څښلو لپاره مناسبې وي هغه هم قسم ونه ساتل شي ناپاکه کیږي. ریاض درمل په چک جمهوریت کې د ناپاکو اوبو د پاکولو په برخه کې د پراګ په ښار کې په تحقیقاتو بوخت دی. لده به واورو چې په افغانستان کې څنګه خلک د اوبو د ناولې کېدو مخنیوالی شي او حکومت څه کولای شي.
بس خلک په دې پوه شي چې هغه اوبه د دوی د کورونو نوزي، هغه بیرته د نورو انسانانو د ضرورت یو حصہ ګرځي چې باید خلک هغه ډېری مرداري اوبه په څه ناڅه طریقه باندې یو سیستم ورته جوړ کړي، یو مرکزی سیستم ته ولېږل شي چې هغه پاکي. دویمه خبره دا ده په افغانستان کې که څه هم کارخانې په ډېر تعداد کې شتون نه لري، یا د دواګانو کارخانې یا د کیمیاوي موادو کارخانې، خو بیا هم دا خبره مهمه ده که دا څه شته هم دی، دوی لپاره د اوبو پاکولو سیستمونه نشته. دولت ته پکار دي په دې اړوند باندې منظم د اوبو پاکولو سیستمونه په هر ښار کې جوړ کړي، او خصوصا په هغه ځینو کې چې کارخانې دي. دا اوبه باید د نورو عامه خلکو د کورونو د اوبو سره ګډې نه شي، چون دا په یو په زرچند او یا په لس زرچند دي کې زهرجن مواد دي چې هغه بیرته د انسانانو صحت ته او دې ته تاوان رسوي.
د افغانستان په څیر یو خوار هیواد څرنګه کولی شي چې ناپاکې اوبه تصفیه کړي؟ بیا هم په همدې برخه کې له متخصص ریاض درمل څخه اورو.
موږ د پاکولو سیستمونو کې دا سیستمونه لرو چې هغه له ټولو ارزانه وي، په هغه کې له ډیرو پرمختللو ټکنالوژي کار نه اخیستل کیږي. په هغه کې موږ کولای شو همدغه طبیعي چې کوم منابع موږ لرو لکه بوټي موږ لرو، په هغه کې موږ شګه لرو، موږ تیګ لرو، همدغه موږ کولای شو د اوبو پاکولو سیستمونه جوړ کړو د یو خاص ستراتیژي د لارې چې دا په ډیر ارزانه، په ډیر کم قیمت، په کم وخت باندې او په لږو تخنیکي امکاناتو دا جوړ کړو.
په افغانستان کې یوازې د ځمکې د سر د څښاکو به ستونزې نه لري، تر ځمکې لاندې اوبه هم د ځینو څېړونکو په باور په خرابېدو دي. د جرمني د هانوور په پوهنتون کې څېړونکو او د کابل پوهنتون د ساينس پانځي استاد محمد تنهاوي چې د افغانستان په شارونو کې د سرخلاصو څاګانو وبه او رس پورس لستشل وځي،
هغه تیل چې په کابل کې د موټرونو د خوا کاریږي هغه د ملوثیت نورم زیاتای، خصوصا د سرب امکانات ډیر مستقیمه، هغه څاګانې چې سرونه خلاصي هغه کېدای شدید مشکل باندې اختصاصي، او د خطر باندې نور مزره مواد یا هیوی میټل یا قوی او وکه درندو فلزات او غلظت کې پورته ولرسي.
د استاد تنها په باور په بو کې د جنو عناصر سیاتي دل د کوچنیانو پر ذهني ودی منفي تاثیر کوي،
خصوصا د رادیواکټیو مواد او د سربو چې د هیوی میټل یا قوی فلزات په جمله کې راځي. کچېته په بو کې زیاتواله ولري دا به سدي کې چې د انسانانو یا خصوصا د ماشومانو په هغه آی کیو باندې بد اغیزه وکړي او هغه ورسته ټمبل را لوي سي.
د افغانستان په شهرونو کې یو شمېر ماشومان په اوړي کې سړی او بخرسي
یو یو په زر په ګلاس
د پرمختللو هیوادو په شارونو کې هم خلک اوبه پلوري، خو دوی منرالي اوبه خرڅوي. منرالي اوبه څه ډول اوبه دي؟ په افغانستان کې د منرالي اوبو چینې په نوم د کتاب مؤلف انجینر ستان امیر زهیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
منرالي یا معدني اوبه د همدغه ځمکې لاندې اوبو یو ډول یا یو نوع ده، خو د نورو اوبو سره تفاوت پدې کې دی چې منرالي اوبه د خپل لروي کې منرالیزیشن په وسیله د انسانانو په اورګانیزم باندې یعنی په وجود بدن او تن باندې فیزیولوژیکي اغیز لري. یعنی منرالي اوبه عموما د انسانانو د بیلابیلو ناروغیو لکه د زړه ناروغي، معده التهاب، د کولمو او ځیګر التهاب، اعصابو، جلدی ناروغیو په درملنه کې اغیز خورا زیات دي.
د افغانستان د قانون وزارت د هیواد دننه د منرالي اوبو په اړه یو څېړنه کړې ده چې د هغې له مخې منرالي اوبه د افغانستان د پامیر، هندوکش او بابا غرونو په امتداد پیدا کیږي او کابل ته نږدې په استالف کې د دغو اوبو لویه زیرمه شته. انجینر ستان امیر زهیر وایي
دغه استالف چې ډېرې پخوانه دي او دا د یو کان حیثیت لري. یو وخت یو څېړنه هلته شوې وه د خارجي متخصصینو په مرسته، یعنی که دغه باندې لکار وشي تر یو میلیون بوتله پورې دا په کال کې تولید کولی شي او همدغلته ورته ذخیرې جوړې شي او د بوتلونو سهولتونه ورته آماده شي. نو دغه د استالیف اوبه تر ډېرې اندازې پورې هغه عناصر چې د انسان په وجود کې لکه اوسپنه، آرسنیک او هغه ته ضرورت انسان لري او د هغې کمبود کې انسان د بېلابېلو ناروغیو سره هغه کېږي، د همدغو اوبو په وسیله باندې موږ کولی شو چې د هغو درملنه وکړو.
د افغانستان د قانون وزارت بیا وایي چې د استالیف پر چینو کار نه دی شوی. د دغه وزارت د چاپیریال ساتنې او جیولوجي سروې د برخې مشر انجینیر محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل
د استالیف د یک قسمت چیزی صورت نه گرفته. بعضی چشمه د جنای دریا همون یه موضوع است، منطقه در اون قسمت هیچ کار صورت نگرفته، صرف یک تجزیه یا بعد قبول شده که منرالیزیشنش چقدر است.
د افغانستان په څیر خوار هیواد که دا ممکنه ده چې ګڼو خلکو ته منرالي اوبه ورسیږي؟ انجینر ستان امیر زهیر وایي
ډېر ساده دی، یوازې د بوتل مسله ده او د بوتل کې د اوبو اچولو مسله ده. نو فالته اوبه خپل راځي، کلته ډنګوره ورته جوړ شي، زیرمې ورته جوړې شي، هلته اوبه روز هره ورځ او هره شیبه داغه نه راوځي، د چینې نه راوځي، هغه هلته ذخیره شي، دې لپاره چې په سپیرو خاورو کې لاړې خورې ورې لاړې شي او هغه هلته ذخیره شي. د هغې د لارې نه بیا موږ د بوتلونه ډکو او هېواد ته یې ولېږو. دا خو یو ډېره ساده او ډېره ارزان بیه هغه ده.
په افغانستان کې چې د خلکو اقتصاد ښه نه دی، په یو بوتل کې د اوبو اخیستل شاید د ډېرو د وس خبره نه وي، خو انجینر ستان امیر زهیر په دې باور دی چې افغانستان کولی شي چې دا اوبه بهر ته صادر کړي او بیا د هغې د ګټې له لارې ممکنه ده چې عامو خلکو ته په ډېرې ټیټې بیې اوبه توزیع شي.
ما سره یو لیستر شته او په وزارت مدن کې هم شته، هر چینې موقعیت، طول البلد، عرض البلد تثبیت دي. د همدغه راپورونه او دغه راپورونه د وزارت مدن د سوداګرو په لاس ورکړي، هغه موقعیتونه ورته وټاکي، دغه زده ورته وکړي او دغه یو څه حد اقل یو تبلیغ ورته وشي چې دغه اوبه او عامه پوهاوی ورکړي چې دغه اوبه دغه خصوصیات یا دغه ګټورتیا لري، اغېزپوب لري. نو کېدای شي چې هلته سوداګر دغه ته تشویق شي او هلته خپلې فابریکې جوړې کړي.
د ځینو راپورونو له مخې په افغانستان کې هر کال د اسهال د بېلابېلو ناروغیو له امله ماشومان مړه کېږي او ویل کېږي چې یو اصلي علت یې ناپاکې اوبه دي. ډاکټر سوریا یوسفزی چې د سویډن په کمیټه کې د مور او ماشوم د روغتیا د برخې مسؤله ده وایي
په افغانستان کې په هر زیږون کې یو سل دوه ماشومان خپل ژوند مخکې د دینه چې 15 کلنۍ ته ورسېږي خپل ژوند له لاسه ورکوي. چې په دغه فیصدي کې یا په دغه د مړینې په دې کچه کې 25% د دې لامل نسناستی دی چې د دغه دا 25% د نسناستي له وجې نه خپل ژوند له لاسه ورکوي. او ځې لاملونه دا دي چې فقط چاپېریال او ناپاکې اوبه.
په افغانستان کې د یو شمیر بهرنیو څېړنو له مخې شاوخوا 30% کورنۍ یا د ویالې اوبه څښي او یا د چینې اوبه او یا هم د سیندونو اوبه څښي، چې ډاکټران خلکو ته توصیه کوي چې دا اوبه دې هم یوازې هغه وخت څښي چې وایي شول شي. د څاګانو د اوبو په اړه بیا روغتیایي مسؤلان پر دې ټینګار کوي چې هر کال باید څو ځله کلور ورواچول شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو، خو اوس له محمد قاسم سولمل نه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورئ.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د الکترونیکی تذکرو د ویش د تیاری کار پای ته رسیدلی، خو د دغو تذکرو ویش به د ولسمشر له حکم سره سم پیل سي. د افغانستان د ملي تدارکاتو کمیټه وایي د 1.8 میلیارد افغانۍ په لګښت تر 1200 زیات تړونونه تایید کړي او تر 600 زیات بیلابیل شرکتونه لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. پاکستان وایي د افغانستان له خاورې د سختریزو وسلوالو د ډزو په پایله کې څلور پاکستاني سرتیر وژل سوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د جاپان د پلازمینې توکیو نه بهر د امریکا د پوځ په یوه نسامي اډه کې چاودنه سوې ده. د امریکا دفاع وزارت ویاند وویل چې د اور وژنې وسایط هڅه کوي د اور د خپرېدو مخه ونیسي. په پام کې ده د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د بحث لپاره د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو نن د فرانسې او جرمني له مشرانو سره په برلین کې وګوري. د ایتالیا ساحلي ساتونکي وایي په تیرو 48 ساعتونو کې تر 4000 زیات پناه غوښتونکي د لیبیا په ساحلونو کې د مدیترانې په مرکز کې ژغورل سوي دي. او د امریکا د بهرنی چارو وزارت له بنده د بلاروس د سیاسي مخالف او د ولسمشرۍ انتخاباتو د پخواني کاندید میکالی ستاتکیویچ او 15 نورو کسانو د خوشي کېدو هرکلی وکړ.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاٹ کام. د ورکو اځنه د لټه پروګرام په یو رپورت پسې اوریدل سي. بیا هم د کابل په زړه کې د شنبه ورځې درنې 14 غنی کورنۍ د خپل عزیزانو د غم پر ټغر کې نیولې. په وجل سوې کې د عبد البصیر په نوم د څلورو بچو پلار هم شامل دي چې د خپل کورنۍ یوازنې سرپرست وو. د حملې چې د شنوزاده روختون مخې ته وسوه د عبد النصیر په ګډون 12 تنه وژل. ناجیه سپی د عبد النصیر کور ته ورغلی او دغه راپور یې برابر کړی.
دلته د 15 کلن عبد النصیر د کور له هرې برخې د ژړا او چغو غږونه اوریدل کیږي او کورنۍ شکایت لري چې په دې ټولنه کې د انسان وینه ارزښت نه لري. عبد النصیر یو کارګر و چې د ورځې به یې 350 افغانۍ ګټلې. نوموړی هغه مهال د شنبه په ورځ د انتحاري حملې قرباني شو چې د ورځې په پای کې خپل کارونه خلاص او خپل کور ته روان و. د عبد النصیر میرمن وایي د خوند د مرګ د خبره په اوریدو سره یې ژوند ته هیلې کمی شوې او ماشومانو راتلونکي ته اندېښمنه ده.
دل جګر اولاد ور از خود مرا روز درد داده چی ګور می پاچه
پدی پاچه هی څه وکړم چې نن یې زمور زړونه و در ډول ماشومان می په میدان پات اسول له حکومت څخه غوړم چې ما د ماشومان چې به سرنويشته پات دي خرڅ کې ورکړي. خوند خو می تر خاور لاندې سو هم در څلور ماشومان می چلویان سي او مکتب وای هم درته کافی ده.
عبد النصیر د شنبه په ورځ د شینوزاده روختون مخته په یو موټر بم حمله کې وژل شو او دا هغه حمله و چې د دریو بهرنیانو ګډونی 12 کسان وژل او نږدې 15 نور ټپیان کړل. د عبد النصیر مړینه د موړي مور هم سخت دردولې. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې زوی په ډېر بیوزلۍ کې را لوی شو او ډېر ستونزې وګاللې، خو تل هیله دا و چې د خپل ماشومانو خراتلونکي وګوري. د عبد النصیر مور په ژړغوني غږ له چارواکو وغوښتل ترسو د دا ډول حملو مخه ونیسي.
اشرف غنی چې نه کله کده پچای سیستا ای پچای له مرز میګه همته میکنه.
اشرف غنی د څل لپاره په پاچاهی ناستی، د دې لپاره چې هر ورځ بې ګناه انسانان وژستي. تاسې زما د هغه د میرمنې او بچانو له حالت څخه خبر یاست چې څه حالت تیروو. کله چې مې زوی یادېږي د هغه بې وزلې دعا کوم چې الهي زموږ له حاله خبر سي.
الهي میګم د مو خبر شوه.
د عبد النصیر ورور وای کله چې د خپل ورور جسد پر وختون کې ومن لاس او پخې پرې شوی وي. عبد النصیر د شنبه په ورځ خاور ته وسپارل شو. عبد الجمیل د خپل ورور د خاورې د سپارلو له مراسم وروسته له خدای جل جلاله وغوښتل چې د دغه همدو پلان کوونکو ته سزا ورکړي.
د دوی دی خدای پاک سزا ورکړي، همدې چې انتحار کوي، دغه کسانو چې د دوی رهبری کوي او دغه کسانو چې دوی ته لار ورکوي.
سره له دې چې حکومتي چارواکو تل ویلي چې دغه حمله پلانولو کې یو شمېر هغه کړي مرسته کوي چې په حکومت کې کار کوي، خو تر اوسه دغه کسان نه دي مشخص شوي. دنیا لیمان بیا وایي ټول هغه کسان چې په انتحاري حمله کې هدف ګرځي شهیدان دي او دغه پیښو عاملین به مجازات شي. موږ غوښتل چې د عبد النصیر له ماشومانو چې مشر زوی اتکلندې خبري وکړو، خو مور یې د دې لپاره چې پراتلونکي کې ورته ستونزه پیدا نشي له خبرو کولو ډډه وکړه. خالد هغه ماشوم دی چې د عبدالنصیر په گاوند کې وسی. نوموړی وایي چې خلک تل د عبدالنصیر له اخلاقو خوښول.
زمي کوکو نصیر غوډم بسیار خوب بود. چی رقم ظلمزه ای وطن ده در یک روز نه دو روز نه هر روز است.
همدارنګه د عبدالنصیر په گاوند کې یو بل تن ازادي رادیو ته ویل،
زه وایم چې تر کله به د افغانستان په دغه وینو به کړیږي، بس دی. دغه مشرانو نه دا تقاضا کوم، دغه خلکو نه چې دا مظلوم ملت باندې ورحمېږي.
خو تر اوسه معلومه نه ده چې کله به د دغو حملو مخه ونیول شي او حکومت به د کومې طرحې له مخې وکولی شي چې په دې برخه کې جدي کار وکړي. د کابل د دې او د شاه شهید د سیمې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، خو طالبانو په دې دواړو حملو کې لاس لرل رد کړي دي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وک در شری
پهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابشای وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو. موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
لې فکر چې محکمې لخوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
کوشو. عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خواخاو بریالي وسی د دې بیان د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پکې پیدا شوي دي او دوستانو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. د دې په ځان کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو، کله چې تاسو ازادي رادیو ته تلیفون کوئ د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پریږدئ. لطفا په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دا غا چانو واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا وکړئ شي اوریدونکي تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، یاور بیا هم د یادونه وړ ده چې په وار وار ازادي رادیو ته ځینې کسان تلیفون کوي، خپل ورکشوي عزیز لټوي، خو د ورکشوي عزیز نوم نه اخلي او یا هم دا چې د تلیفون شمیره نه وایي. دغه دوستان ته وایو چې کله تاسو پیغام مکمل نه ویني نشرو. ګرانو اوریدونکو، ډیر به مونږ زنده ورځ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کې دا شي چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترم او اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000243481. یا ورې بیا وایم 0000243481. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000420212111415. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږ یاست. گران اوریدونکو، یو ور بیا هم د یادونې وړ ده چې ځینې کسان د ازادي رادیو هغو اوریدونکو ته کوم چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی زوروي. دغه دوستان ته وایو چې بریک دی چې موږ اوریدونکو خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي. دا ځکه چې ډیر کله د ازادي رادیو لالار نه ډیر ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپل کورنوي سره یو ځای شوي دي. یواره بیا هم دغه دوستان ته وایو چې پریږدی دغه ورک شوي عزیزان پیدا شي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. زمونږ اوریدونکي مه ځوروئ، له تاسو څخه هیله کوو چې زمونږ اوریدونکي مه ځوروئ، دوی ته بې ځایه تلیفونونه مه کوئ. پریږدی چې دوی خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي، لکه چې دغه نن تاسو ته به تلیفوني پیغامونه خپاره کړو په کومو کې چې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. په یو تلیفوني پیغام کې یو ګران ورور د ځان په اکله معلومات رالیږلي دي او ویلي دي چې له خپلې کورنۍ نه ورک شوی دی. دوهم پیغام داسې دی چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د یو ورک شوي عزیز په اکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې واورو.
جوړې ولسوالۍ د نرکاری د کلي خلیل احمد نومیږم. ورکه مې اوس دلته کور ځای نه راغلي، د خاطرې پسې مې چاغله کړې اوسې لګم تر ما مور پلار نا خبرې اوري ما ته چې په دغه شماره زنګ راوي صفر اووه سوه اته اتیا بیا دغه بیا صفر اویا بیا یو بیا شپږ بیا صفر. سلام علیکم مختب شس.
السلام علیکم، خبرې کوم. ما یو نفر دی چې د لاټا په نامه یې حجیتا ورور دی. هغه ورور دی چې خیلی ناواز شاعري په کشمیر کې نه ځانګړي طالبان په نوم کې دی. موږ یې هغه څه پر وو چې یو شپږ او سپر دی. هغه یې د دې څنګه نه ځانګړي څنګه ورور ور دی. السلام
علیکم. زه بابادین د کندوز ولایت د علی آباد ولسوالۍ زلمیان څخه خبرې کوم. دلته په نامه د زاهد یو چې د پلار نوم یې امیر محمد دی او د اکا نوم یې تیر محمد دی. دی وایي زه اته کلن پاکستان کې د پلار څخه ورک شوی یم. نو که څوک په ده باره کې معلومات غواړي په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي. د علی آباد ولسوالۍ کې دی. سلام علیکم.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 15. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږی است. کدن نو زه دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه ورت. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه ته لاړ شئ. اواز دغه پروګرام د سره ووري. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران اوریدونکو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه کېدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې کوم چې اوس خپرو د تاسو هم کوم ورک شوي عزیزان پیدا شي. دغه تلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. در روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ څخه د نندو کې د کریا څخه خبره کوم. جمعګل ما دا مزید د ګل په نامه د شل کال کېږي چې ورک دی. چا ته معلومات یې په دغه شماره کې هم نشته زنګ ووهي. زه پر اووه نه اته شپږ پنځه درې نه پنځه صفر. السلام علیکم.
د کوم صادق کله هلمن ولایت څخه شهر نه ورنلیک کراغله هم هله چې جوړ وای. زما یو عزیز ورکسه وی دی کوم کار مسلمان ورو دی درې یا معلومات لري. نو می رحمت الله دی تیر نه درې کال کې شي نه راځي. دی ار مسلمان ورو کې لیدلې یا پاړه باندې کوم معلومات لري. نو پر دې راشي مې ریز مو سره اړیکې ونی سي چې خپل شرینې دي تر لاسه کی. زموږ د ټلیفون یا اړیکې شمیره ده 0-3-3-4-9. یو ځل بیا د ټلیفون شمیره 0-3-3-4-9. او یاد یم په دغه شمیره را سره اړیکې ونیسي 0-6-1-4-5. خپله شیرینې دي ترلاسه کړي.
الو السلام علیکم زاهد خان د یلمن ولایت ګرمسیر د ولسوالۍ څخه د سفاره لکې څخه خبره کوم زما د یو اکا زیدی د حضرت په نامه دی د پلار نوم یې اسماعیل اکا دی او د اکا نوم یې جمنه مرجان دی د ورور نوم یې صابجان دی که د ده په هکله چا ته معلومات دي په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووخي 0 8 8 3 8 4 3
حجی سبحان خبرې کوم د ننګرهار ولایت د کامې د ولسوالۍ د درګلۍ د قریې څخه د ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم. زما یو ورور چې رسول خان نومېږي تقریبا 10 کاله کېږي چې ایران ته تللی و او زه هم یو ځل ورپسې تللی وم. پلار مې هم چې محمد امین نومېږي ورپسې تللی دی. ډېر وفوش و چې مونږ سره هېڅ رابطه نه لري، نو مرګ او ژوند هېڅ معلومات یې نه لرو. د هغه کوم دوستان چې زما دا غږ اوري او یا په خپله رسول خان زما دا غږ اوري د مهربانۍ له مخې د ما سره په دې شماره تماس ونیسي 0 8 2 4 4 3 5 بله شمېره 0 8 0 9 4 والسلام په احترام.
زمون ډکه د جوایې د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو د اکا زیدي ورک دي نثار احمد نومېږي کار سره کې په اړه معلومات لري په دا شمېره جاړې کې ونیسي 0 8 3 9 9.
خبره کوم زموږ د اکا زیدي د حضرت په نامه دی دا 4 کاله کېږي چې د کوره نه درکه سوی دی که دغه په اړه څوک معلومات لري د اسماعیل اکا زیدي د جمله مرجان اخون وراره دی که هر چا د په اړه کوم معلومات لري دوکې به دغه شمېره دې زنګ را ته ووښي 0 8 8 3 8 8 4 3. ډېره زیاته مننه. اصلي ولایت یې د اصلي د روزګان ولایت د چرچینو د ولسوالۍ دی. وسلام.
السلام علیکم. زه خپل سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. زه د فاریاب ولایت الهام خبره کوم. زما یو ملګری چې میراج الدین په نامه دی تقریبا 3 کاله مخکې مسلمان درکه سوی د ایران پر لویه لاره دی نه درکه سوی که هر څوک د میراج الدین په هکله معلومات لري نو د مهربانۍ له مخې مو سره دغه معلومات شریک
کړئ. السلام علیکم. زه کاری وس خان د شیرزاد د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د پیټلو کاری اوسیدونکی یم. زما یو ورور چې اصغر خان نومي په 1409 د 5 میاشتې 24 تاریخ د جلال آباد د ښار د چکنوری ساحي څخه نادرکه شوی دی د یو اراده موټر سایکل سره. که هر چا ته یې په اړه معلومات وي د مهربانۍ له مخې دې په دغه نمبر مونږ سره اړیکې ونیسي 0 8 9 6 5 5 6 5. بله شمېره ده 0 8 8 8 6 9 9 10. او هم دې ورسره 5000 امریکایی ډالر جایزه ترلاسه کړی. و سلام.
الو السلام علیکم. زه د فراه د ولایت د کوان ولسوالۍ د شغله د کلي یم. ما ورور د 2 کاله و یوه میاشت کېږي چې د کوره نه درکه سوی دی. هر چا ته یې د مالګې د ژوند درک شته. ما ته دې په دغه د بادین په نامه دی. ما ته دې په دغه لمبل زنګ ووهي 0 8 5 0 4 2 0 8 5 0 4 2. هر چا د مرګ د ژوند رقمنیږي ما ته دې په دغه لمبل زنګ ووهي د بادین په نامه دی. وسلام.
بلې السلام علیکم. مینا سلامونه احترامات او د ازادۍ راډیو ټولو مینهوالو ته وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ او روغ وي او د صحت جامې به هم په تن وي. زه ګران بریالی یم اړیکه مې له تاسو سره د هلمند ولایت د ګرشو ولسوالۍ نه نیولې ده. زه دا پیغام د ازادۍ راډیو د ورکو عزیزانو خپرونې ته پرېږدم. زما یو ملګری دی د داوچیا په نامه دی د ملاظرف اخوندزوی د ملامداریف او د ملامدشا ورور دی. د روزګان د ولایت د چاشنو د ولسوالۍ دی او د شمشاد د کلي دی. نو زه د کډیار او چا خپل زما د غوړی هم د ملګری زما د غوړی هم یو څوک زما څخه معلومات لري. ما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 8 0 3 5 9 8. او د ټلیفون شمېره دې بیا تکراروم سپر و سپر دری کنزه نه نه شپج نه حتی و سلام شخ پروانه سلام خدای پامان
ده هلمن ولایت ده خانشین ده ولسوالی ده تاغذ و سیدون که ده سلطان محمد ورور سید محمد که اونه که اصابی تکلیف لیدی حده میاش دکیزی چه ورکشه ویدی شین رنگ کالی آغوستی دی ابلک دسمالی پروزه دی او لز لزره هم لری هر سو کداغه اعلان اوری یاده ده پا حق معلومات لری داغه لاندی شمیریه تا دی زنگ ووهی سپر و سپر دری نه چلور سپر چنزه ری اتا بل شمیره سپر و سپر و اتا دو سپر نه یو پنځه یو ځل بیا شمیره سپر و سپر درې نه څلور سپر پنځه درې اته بله شمیره سپر و سپر و اته سوه نه سوه پنځلس په دغه شمیره دې زنګ ووهي.
زه عبدالحق د فراه ولایت د شینوار ولسوالۍ د هیر د درې د سلکلي نه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما د یو د تره زوی دی چې په نامه د محمد کریم دی، د عبدالرزاق زوی دی، د عبدالمتین عبدالحکیم ورور دی. دا شپږ اووه کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. که دی زما غږ اوري یا چا ته پته وي ما ته په دې شمېرې زنګ ووایي، صفر اووه اویا اووه دېرش یو نوي درې سوه پنځه اویا. شماره یو ځلې بیا تکراروم، صفر اووه اویا اووه دېرش یو نوي درې سوه پنځه اویا. و سلام، شل زره افغانۍ جایزه ورکوم.
مایوز وکیل نن کال کې جوړ کې ورجان میج مزار پاول جنگ کې له شوراوي کې بل ملا صاحب د ګل محمد د محمد اواز د دې رسول الله د عمرو د فاطمه د علي خان میج او کشر د وکال غوا د ګل محمد د میج دا یو ورو د کاز می وفه ټلیفون کړی دی او ځای ما یې څنګه نه کوي چې مشمره درته مو 4 تو کې د درک له لږ روپی د غل بخښل چې مشه درک راکړي. سپر و نه بارک سپر و نه واور نه پنځه یو نه دغه نمبر بیا به زه ورته تکرار کړم. صفر و نه صفر بارته و واور نه پنځه یو نه دغه نمبر درته ښه درک لري موږ ته معلومات راي کې په دا شماره دې زنګ ووي. دا نمسکار څنګه یو لک روپۍ افغانۍ دې بخښل چې پیدا کړی انډیواله غږ او یا مور یا ژرندې یا بندې هر ځای زنګ خالي موږ په دا شماره ووي انډیواله اوري غږ چې بندیان یاد ځای صفر بارته به زه نمبر ریفتار کړم. صفر و نه صفر و باور نه پنځه یو نه بیا به زه تکرار کړم. صفر و نه صفر و نه نه پنځه یو نه دغه نمبر.
زما نوم ادم خان دی، زه د کندهار د ولایت یم، د زړې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. سلامونه وایم چې هغه مې قبول کړي. هغه زما یو بچی دی، ورک دی، د هلمند د ازادۍ ولسوالۍ چې تللی و د مکره پنځه کاله کېږي. هغه ورک دی، د خدای دا هیله کوم چې ته معنا چې د هر مسلمان ورور کې معلومات کړي، دغه معلومات چې موږ ته راکړي یې کړم که ټلیفون وکړي یې وایي ما سره راسره دی، بل وایي ما سره راسره دی. د خدای لپاره دې پر موږ ملنډې نه وي که دا چې مسلمان ورور سره دی. خدای که یې له معنا موږ ته دې معلومات راکړي. شماره یې دغه ده، صفر و صفر و یو څلور نه شپږ نه پنځه نه. شماره یو ځل بیا وایم، صفر و صفر و یو څلور نه شپږ پنځه نه. السلام علیکم.
زه د روزګان ولایت شیر الفاظ د ولسوالۍ سره ساحل سره په تماس کړم. موږ یو اکا د سید شاه اکا په نامه دی چې د شپږ پنځه ویشت کاله کېږي په ایران کښې نادرکه سوی دی. هر سړی که معلومات لري په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووهي. صفر اویا شپږ زره نه سوه پنځه سوه یو څلوېښت صفر اویا شپږ زره نه سوه پنځه سوه یو څلوېښت. السلام علیکم.
زما د تره زوی دی چې محمد حسن نومېږي، د اووه کاله کېږي چې ورځ کې د ابراهیم خان ابراهیم خان یې نیکه دی او محمد یې پلار دی. همګل او نوروز ملاقات دی ورونه دي. تاسو دا زما دغه اوري هر چا را پیدا کړي دوه زره روپۍ جایزه لري. دا دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي چې صفر اویا اویا دغه در پنځو یو سلو یو سلو ننی یو دغه شمېرې سر د اړیکو نشو. سلام
السلام علیکم زرک اولاد هلمند وصل شکر لو ستن کے اس ما یورو ستس مکان کے نظر کرے کہ ہر چا تے درک معلوم ہے ما تے بدغش میرا زنگ ہوئی سے پر وہ سے پر دوا دوا تو اس سے اس پر تو اس کو دیت لمبار یہ زل بیاتی کر رہا ہوں پر وہ تو دوا دوا تو اس سے اس پر تو اس پر دیت منا نہ.
السلام علیکم زرک ایمن ولایت ا نادالی ول سوالی تر خنا ور خبر کوم ما یو دوست محمد خان میږي د دوست محمد الله زوی دا دوه کال کې هیڅ نه درا کوي که ما زغه وري او یو معلوماتي په دې نمبر کې ما ته आवाज پروا سپر کینځه یار نه یو چلیش سپر شوار والسلام.
السلام علیکم زره پی اولاد هلمند ولایت د هلمند ولایت له شرګل او زدن کې از ما یو ورو شي ټولان میږي دا دوه کال کې چې ورته وای دی کجار چاته مالن ما دی وجه چې نه رنګ وي څه پر وځو دوا دوا څه د څه ویس پر څه شپور دی لمباري وال دی اته راو څه پر وځه پر دوا دوا څه د څه ویس پر څه شپور دی مننه.
السلام علیکم زما نوم عبد القهار دی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ زما یو ماما دی حاج مولوی غلام الدین صاحب نمیږي دا څه دوه کال کې چې ورک دی که هر چا پوروره پیدا کوي یا د هر چا سره وو نو پر دغه شمېره دي زما سره اړیکه ونیسي صفر و صفر شپږ څلور و څلور یو دوه شپږ وسلام.
السلام علیکم رشید احمد یم د کندهار د ولایت سم زنګ نه زما پلار اتلس نونس کال کې چې ورک دی نیمه شهابه جنبی دلار مې مېږي دلاله جون دی نورو نو ما یې الله صاحب اختر محمد بنجین نظام لا یې نورو نو ما یې نظامون نو ما یې سید احمد نذیر احمد سید نظامون نو ما یې دا باړه اسوک معلومات لري په باندې په خپل باندې مې ځا غوري پر دا نمبر دې سره معلومات پر وسو یو جیش شو سرویس اچا یو ار پر وسو یو جیش سرویس اچا دا باړه معلومات لري دا په حال خبرې یا څوک دا نمبر د موږ سره معلومات وایي زه خپل جایزه چې تل لازم دي موږ ازادي راډیو زه ډېر مننه کوم چې موږ به غوښتم مشرې. السلام
سلام علیکم میوان ولسوالۍ زما د اکا زوی نکیب نومیږي د پلار نوم یې باکا دی چې دا شپږ میاشتې کېږي د کوره نه درکه شوی دی میوان ولسوالۍ دی د شرالي کاریز د کلي هر چاته پاته ستا په دغه شمېره جماعت رنګ راوي صفر اویا صفر اویا یو ناچا بیا صفر بیا اویا بیا یو شپږ صفر په دغه شمېره جماعت رنګ راوي زه خجل نومېږم. السلام علیکم مختلف شخص.
السلام علیکم سالی محمد دی پکتیا ولایت د رحمت الله سالی قوم حاکم دوره قزوان پروگرام تا پیغام پروگرام دا چې زما ورور په نوم د غازی وکاله د مخل کور ورتل او به درکه شوی دا زما ورور دا د خپل نوم ځان نه معرفي کوي په دې لپاره چې مسلمان ورور به ویني وې په ځینې باندې نه شه دادي تر میا نه قدري سرګي تقریبا شنه او د خلاص منځني د ته مخکې د خپل شری د ته کزر ورته شوی دا زه زما غږ خپل اوري او یې د دان سمري مانوي ورور له مخې پلان د شماراړي کټینګ کوي خپل درې لکه په دې تر لاس کې دا د کشمیر دا پر اوسو څنګه بیا راویا پیر پیر
د هلمند ولایت به ګرم سیلو لسوالی سفر سره سره لاسم صورت په تماس کې زما د اکا ګوالانی بچیان پیر محمد او ولی محمدی بریکالو کې دي چورت کې او معلومات یې نشته که څوک یې په اړه معلومات لري دغه شمې د تجې ژنګوي سفر و سفر نه اتیا نه اتیا څلور سوه بسلام.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام هم دومره په دې لړ چې په دغه پروگرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی لکه چې د نن ورځې په پروګرام کې مو دوه داسې تلیفوني پیغامونه خپاره کړل په کومو کې چې دوه ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. که د دغو ورکو شوو عزیزانو دوستانو ونه شو کړی چې د ازادي راډیو دغه خپرونه په ازادي راډیو کې واوري، نو دوی کولی شي چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شي او هلته دغه پروګرام له سره واوري، او یا هم کولی شي چې ازادي راډیو ته بیا تلیفون وکړي. موږ باید د دغو ورکو شوو عزیزانو په هکله ورته معلومات ورکړو. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو پیل لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري.
ازادي راډیو لوونه تر و ورځې پونه کې